سلامونه ستړي مشه تاسې مخ حق لا ساده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو ملګری ملتونه وایي د خزو پاړه د طالبانو وروستۍ فرمان په افغانستان کې د خزو حقونه تر پښو لاندې کوي او نجونې له نور تشدد سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د خزو څانګې نن په بیان کې ویل د طالبانو 12 نمبر فرمان چې د 13 جنوري میاشتې په پیل کې د تطبیق لپاره محکمو ته واستول شو د قانون پر وړاندې د نارینه او ښځې ترمنځ مساوات له منځه وړي. نموړی ادارې له طالبانو غوښتي څو د خبرې یقیني کړې چې د افغانستان ټول قوانین باید د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر وایي د طالبانو پالیسیو د افغان میرمنو او نجونو پر روغتیا ناوړه اغیزه کړې ده. ریچارډ بینټ په تازه راپور کې ویلي طالبانو د جنسیت پر بنسټ د تبعیض داسې منظم سیستم رامنځته کړی چې د ښځو لپاره تعلیم، کار، صحي پاملرنې، تګ راتګ او پامه ژوند کې د هغوی پر ګډون محدودیت لګوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر مرستیال تلال چودری وایي پر افغانستان له هوایي حملو وروسته د ده په هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نوموړي نن روچرز خبري اژانس ته وویل چې پاکستاني ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي او په دې ترڅ کې لسګونه مشکوک کسان نیول شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي په پاکستان کې حملې هغه وسلوال کوي چې مرکزونه په افغانستان کې دي، خو طالبان وایي هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي د کوم هیواد امنیت وګواښي او وایي پاکستان دې د خپلو ناکامیو پړه پر افغانانو اچوي. بل خوا طالبانو پاکستانی چارواکو تایید کړ چې ځواکونه یې تیره شپه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې کړې دي. پاکستانی چارواکو د خیبر پختونخوا په صوابۍ سیمه کې د افغان کډوالو د یو کمپ ټول دوکانونه او تجارتي مرکزونه تړلې دي. د صوابۍ د پولیسو چارواکي پرون له بریکای کمپ څخه د لیدنې پر مهال کډوالو ته خبرداری ورکړې چې حکومت رسمن دا کمپ بند کړی دی. د پاکستان حکومت له 2023 کال راهیسې د افغان کډوالو جبري ایستل پیل کړي، خو په وروستیو میاشتو کې د لړۍ چټکه کړې ده. او د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ګواښ کړی چې که ډیپلوماسي نتیجه ورنه کړي نو د ایران پر ضد به پوځي ځواک وکاروي. ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا کانګرس دواړو خونو ته په خپله اوږده وینا کې وویل چې د ده لومړیتوب ډیپلوماسي ده، خو هیڅکله به د تروریزم لومړۍ درجه پالونکي هیواد ته چې اټومي وسلو جوړول غواړي د دې کار اجازه ورنه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي هغه دا وی چې د ولسمشر ټرمپ اداره یې کوي یوازې د لویو دروغو تکرار دی. په همدې حال کې د تهران او واشنگټن ترمنځ د روانې فبروري میاشتې په 26 د خبرو د پیل بل پړاو په درشل کې امریکا په منځني ختیځ کې خپلې پوځي کښتۍ او تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. تاسې خبرونه اوریدل او وړاندې را سره دا مطالب اوریدلی شئ. وړاندې به را سره واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو بندیزونه د دې سبب شوي دي چې د دغه ښځو او نجونو روغتیا اغیزمنه شي. دا چې ولې او د طالبانو محدودیتونه تر کوم ځای افغاني ښځې زیانمنې کړې دي وړاندې به په راپور کې درته وایو. بل پلو له پاکستانه راستنې شوې کډوالې وایي چې دوی هم لستونز سره مخ دي.
ډیر مشکلات یو ډیر رواني مشکلات سره مخامخ دي، اقتصادي مشکلات سره امنیتي او د ټول چالشونو د دې پر وزمره ژوند باندې ډیره پاره اغیزه کړی ده.
د چې د کډوالو افغانستان په کومو سیمو کې مشوې دي ستونزې څه دي د بهم درته پر راپور کولرو. په ګوندی پاکستان کې وبات شو چې حل ته محصلین لا په هندونو شړل شوې دي.
دا ویل کېدل چې تاسو ویزینل لري دلته غیر قانوني اوسېږي، نو په دې شکل باندې تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شئ او هغه ځای څخه بیا ډیپورټ شئ.
نور به تعالی مونږ درته لرو ملتیا مغواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي زه فريده سيالم په تخنيکي چارو کې را سره سيد بهروز دليري ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې پر خوځو د محدودیتونو له امله د دوی پرختي وضعیت د جدي اغیزو خبر ورکړی دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې وقته د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته هغوی د جنسیت پر بنسټ د تبعیض یو بنسټیز او منظم سیستم رامنځته کړی چې زده کړو، کار او روغتیایي خدمتونه د ښځو لاسرسی محدود کړی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې شمېر مېرمنې وایي چې د روغتیا سانتیاو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې ټینګار کوي چې پر ښځو د طالبانو سخت محدودیتونه د افغانستان راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
د طالبانو د حکومت لولوري پر خزو مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو ته د اندېښنو په دوام تازه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دغه محدودیتونو د خزو په روغتيي وضعیت جدي اغیز کړي. ریچارډ بینټ د خبري په خپل نوي راپور کې چې چهارشنبه د کب یاهود شپږمه په ریلیف ویپان خبر شوی او پنځشنبه د هوت ومه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په یو شپږمه غونډه کې وړاندې شي کړي دي. پراپور کې راغلي په افغانستان کې وقته د طالبانو تربیا ځل رسیدو وروسته هغوی د جنسیت پر بنسټ د تبعیض یو بنسټیز او منظم سیستم رامنځته کړی چې زده کړو، کار او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدود کړي. د بینټ په وینا دا ډول سیستم د بشریت پر ضد جنایتونو سره برابر دی. راپور زیاتوي چې د افغانستان روغتیایي سکتور له وړاندې د څو لسیزو جګړو، بې وزلۍ او کمو پانګونو له امله کمزوري شوی او خو پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه په نړیوالو مرستو کې د پام وړ کمښت دغه سکتور لا زیانمن کړی او میلیونونه کسانې له بنسټیزو او ژوند ژغورونکو خدمتونو بې برخې کړي دي. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې هم وایي د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ یوې اوسیدونکي د نوم د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته صحیح خدمات نسته، ټول خلک له صحیح مشکلاتو سره مخامخ دي. مخکې هم دلته یو کلینیک و خو هغه اوس بند کړی دی، اوس بند ده. نو موږ ته کومه وړکۍ ستونزه هم مخته راسي، څوک بیمار سي، نو موږ مجبورې چې لاړ شو د لوګر ولایت مرکز ته. خو هلته هم د اقتصادي ستونزو له امله هلته هم نشو کولی لاړ شو ځکه پیسې نه لرو.
د خطو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي اوس مهال د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته د خزو لاسرسی تر بل هر وخت محدود شوی. لړلې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
در بسیاری از مناطق میبینیم که زنان
په ډیرو سیمو کې ګڼ شمېر ښځې اجازه نه لري چې روغتیایي مرکزونو ته له محرم پرته لاړ شي. په ځینو سیمو کې چې د ښځو د روغتیا لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ شوي وو هغه یا د طالبانو له لوري تړل شوي او یا هم پکې د ښځینه کارکوونکو شمېر کم شوی دی. موږ ګورو چې د دغه محدودیتونو له امله د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه شوې ده او له زیږون وروسته دوی ته پاملرنه صفر ته راښکته شوې ده. دغه راز په کور کې د زیږون کچه لوړه شوې چې له امله یې د مور او ماشوم د مړینې ګواښونه زیات کړي دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د تیر 2024 کال په ډیسمبر میاشت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالی په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې په افغانستان کې د ولسوالیو 22% اوسیدونکو ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل تازه راپور کې دا هم ویلي سره له دې چې له ستونزو سره سره افغان روغتیایي کارکوونکي په ځانګړي ډول خزي لا هم په سختو شرایطو کې روغتیایي خدمتونو ته دوام ورکوي. خو ریچارډ بینټ ټینګار کړی چې تبعیضي تګلارې نه یوازې د ښځو بنسټیز حقونه تر پښو لاندې کوي بلکې د افغانستان د ټول روغتیایي سیستم دوام او ثبات هم له ګواښ سره مخ کوي. ښاغلی بینټ له نړیوالې ټولنې نه د عاجلو او دوامدار اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې که دا اقدامات ونه شي افغانستان به له اوږدمهالو زیانونو سره مخ شي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم وایي طالبانو نه یوازې د ښځو ژوند محدود کړی بلکې د افغانستان راتلونکی هم له جدي ګواښونو سره مخ کړی. د ښځو د حقونو فعالې حسینه رفیع ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت نه یوازې د ښځو شخصي ژوند محدود کړی دی بلکې ټول افغانستان راتلونکی له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی دی. ځکه کله چې نجونې زده کړې ته پرې نه ښودل کیږي او په اقتصادي، اجتماعي او ټولنیز او سیاسي فعالیتونو کې برخه ونه لري نو دا بنسټونه کمزوري کیږي. پایلې دا کیږي چې ټولنه د پرمختګ او ثبات لپاره اړینه انساني پانګه له لاسه ورکوي او راتلونکي نسلونه د بیسوادۍ له خطر سره مخامخ کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته پر نجونو او ښځو د کار او زده کړو په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوي چې له امله یې له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو په کمښت کې په بېساري ډول زیاتوالی راغلی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د 2015 کال د سخت مالي کسر له امله د 1550 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي دي. په دې راپور کې راغلي وو چې د دغه روغتیایي مرکزونو د تړل کېدلو له امله لږ تر لږه نږدې 4 میلیونه خلک اغیزمن شوی دی.
ازادي رادیو څلورویش ساتاله تاسو سره ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه وايي له ایران او پاکستان د ستنو شو کډوالو یو په دریمه برخه خزي اونجونې دي. یو نامه وايي له خزي اونجونې درستنیدونکو په منځ کې لا لډیر خطر سره مخ دي. په همدې حال کې ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوې مېرمنې وايي له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور تفصيل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یا یوناما راپور خی چې په تیرو دوه کلونو کې ایران او پاکستان د نږدې 15 میلیونه ستنو شویو کډوالو یو په دریمه برخه خزي او نجونې دي. یوناما سي شمه د هود یا کپ په 15 په خپل فیسبوک کې په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا ستنیدنه تر ډیره د کډوالۍ د سختو محدودیتونو او جبري ډیپورت لامل تر سره شوې ده. د اعلامیې مخې خزي او نجونې د راستنیدونکو په منځ کې لا ډیر خطر سره مخ دي. یوناما ویلي خزي نجونې لولس کلونو کم عمره ماشومان په ځانګړي ډول هغه چې سرپرست نه لري او یا هم پولو کورنۍ جلا شوی د ساتنې عجل ملاتړ او رواني او ټولنیزو خدماتو او د کورنۍ او د منډلو پروګرام تړتیا لري. یوناما خبرداري ورکوي چې د اوږدمهاله ملاتړ نشټواله کولای شي د زیانمننې او ټولنیزې بې ثباتۍ خطر لا پسې زیات کړي. په همدې حال کې ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوی مېرمنې وایي اوس مهال په افغانستان کې بېلابېل ستونزو سره مخ دي او ان تر دې نه توانېدلي چې خپل عادي ژوند پر مخ یوسي. یوی میرمنی چې نږدې دوه میاشتې مخکې له پاکستانه ډیپور کړل شوی د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه منګه خزي چې د ګاونډي هوتونو ډیپورت کیږي ولته افغانستان کې هم ډیر مشکلات یو ډیر رواني مشکلات سره مخامخ دي، اقتصادي مشکلات سره امنیتی او د ټول چالشونو د تیدو پروسمره ژوند باندې ډیره بد اغیزه کړی ده.
له ایران ستنه شوی صابره چې په خبره اته میاشتې مخکې له ایران ستنه شوی له سخت اقتصادي ستونزو او د ملاتړ د نه موجودیت لامل له رواني مشکلات سره مخ ده.
ګوشناګ می میرن کاس نو نام دي
لږه نور مړ کیږي څوک وړ نه راکوي دلته ډیر ساړه دي ډیر سوړ باد لګيږي خو موږ یوازې دوه کمبلې او یو ټوکل لرو ماشومان مې نه روغ دي کوم وندی را سره د خوړو مرسته وکړي ماشومان ډیر ورته خوشاله وي ډیره سخت ده څه وکړو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یوناما داسې مهال د سنو شوی مرمونو جنو پر رواني او ټولنیز ملاتړ ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوی دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدماتو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو مخکې ادعا کړي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي او د ستنو شوي ښځو په ګډون یې ټولو ته خوندي او ټولنیز چاپیریال رامنځته کړی. داسې مهال چې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په زده کړو او کار بندیز لګولی او د غرازي په ټولنیزو فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ښځو په ګډون محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری افغانان له لسیزو راهیسې ایران او پاکستان ته کډوال شوي خو د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته ګڼ نور په ځانګړي ډول مېرمنې او نجونې د اقتصادي ستونزو امنیتي خطرونو او په زده کړو د بندیز له امله ایران او پاکستان ته تللي خو په تیرو دوه کلونو کې دواړو هیوادونو د کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ تر بل هر وخت یې زده کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د ایستلو لړۍ بې ساري بللې. د سازمان د رواني فبروري په 14 په یو راپور کې ویلي وو په روان کال کې نږدې 1,50,000 او د 2023 کال راهیسې 15.4 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان ستنه کړل شوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د خوښیو محفلونه په ځانګړي ډول ودونه نور د پخوا په شان تاوده او له شوره ډک نه دي. ښځې وایي چې ژوندۍ موسیقي منع او د موزیک غږول ډېر محدود شوی. نارینه حمیده کوي چې د امر بالمعروف وزارت کارکونکي د نارینه په سالونونو کې رسمي خطبې وایي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت وایي انداز د رادیو پښتنې په دې اړه سواب نکړي. نور تفصيل د سنکه کړ په دې راپور کې ورو
د کابل یو شمیر اوسیدونکي کیسه کوي چې د خوښیو محفلونه په ځانګړي ډول ودونه په وروستیو کلونو کې له محدودیتونو او بدلونونو سره مخ شوي دي. د دوی په خبره تاوده او له شوره ډک ودونه اوس په ساده محفلونو بدل شوي دي، چې په خبره د اقتصادي فشارونو، محدودیتونو او ژورو ټولنیزو خپګانونو پایله ده. د کابل اوسیدونکي انیسا تیر کلونه و سره پرتله کوي وایي
قبلا محفلونه بسیار پر شور و پردار.
پخوا محفلونه ډیر له شوره ډک و، هوټلونه په ښکلي ډوله سینګار کېدل، موسیقي لوړه وه او خلکو په آرام زړه خوشحالي کوله، خنداګانې ډېرې وې او فضا ډېره توده ښکارېده. خو اوس حالت بدل شوی دی، ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې ساده واده وکړي، هم د اقتصادي ستونزو له امله او هم د ټولنیزو شرایطو له کبله. اوس موسیقي کمه ده، ډیکور ساده دی او خلک ډېر له احتیاط څخه کار اخلي.
د ځینو نورو په باور د اقتصادي ستونزو تر څنګ نور عوامل هم شته، لکه د محفلونو پر جوړولو محدودیتونه چې د کورنیو پر چلند یې اغیز کړی دی. ماجبین د کابل بل اوسیدونکي وایي د طالبانو د مداخلې او احتمالي تاوتریخوالي ویره هغه تجربې دي چې د میلمنو تر منځ یې ویره او تشویش څو چنده کړی، او دې ته دا غوره ښکاري چې په ډیرو محفلونو کې ګډون ونه کړي.
همدې د میزان په میاشت کې نږدې اته محفلونو ته د دوستانو لخوا وبلل شوم، خو یوازې په یو کې مې ګډون وکړ. راته ستړي کوونکي تمامېږي او ویره او تشویش را سره وي. هره لحظه فکر کوم چې طالبان به راشي، برید به وکړي، ښځې به ووهي او نارینه به وټکوي. زه هر وخت په تشویش کې یم. له همدې امله فکر کوم چې که ولاړه نه شم ښه ده، نو ځکه ګډون نه کوم.
د ویرې تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړو له حقه محرومیت هم د خوښیو پر محفلونو سیوری غوړولی دی. د کابل اوسیدونکي فرزانه وایي که ځوانان واده ته هم لاړ شي، خبرې تر ډیره د خوښۍ پر ځای د ارمانونو په اړه وي.
هغه خوند چې پخوا و اوس نشته. که واده ته هم لاړ شو، تر ډیره خبرې همدا وي چې کاشکې مکتب خلاص وای، پانتون خلاص وای، یا نجونې یو بل ته وایي چې که پانتون خلاص وای اوس به مې زده کړې بشپړې کړې وای. یو وخت به په ودونو کې د خوښۍ او خوند خبرې ډېرې کېدې، خو اوس داسې نه ده. هغه پخوانی شور او هیجان نشته، ځکه هم ودونه بیرنګه شوي او هم د ځوانانو خوانۍ زړونه مینه او شوق نه دی پاتې.
ځینې نارینه هم وایي چې کابل کې د خوښیو محفلونه عملا په چوپو او بیروها غونډو بدل شوي دي. د کابل اوسیدونکی احمد الله ادا کوي چې په ځینو محفلونو کې د موسیقۍ او خوښۍ پر ځای ځانګړي مطالب او خطبې چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهیان المنکر وزارت لخوا هوټلونو ته لیږل کیږي، میلمنو ته اورول کیږي. دی زیاتوي همدا فشارونه لامل شوي چې ځینې کورنۍ په محدود او ساده ډول محفلونه په کورونو کې جوړ کړي.
په ځینو محفلونو کې چې زموږ خپلوان، دوستان او همکاران ورغلي، امر بالمعروف ځانګړي مطالب او خطبې ورکوي چې په نارینه و سالون کې خلکو ته واورول شي. د ښځو په برخه کې هم ډېر لږ ځایونو کې که ساز وي، اوس خلک له هوټلونو هم لږه استفاده کوي او زیاتره په کورونو کې محفلونه جوړوي.
هم غوښتل په دې اړه د لا معلوماتو لپاره په کابل کې د هوټل لرونکو د ټولنې له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو د ازادي راډیو اړیکې ځواب نه کړې. د کابل ښار بل اوسیدونکی فریدون بیا ادا کوي چې که په کوم محفل کې د موسیقي غږ لوړ شي، د طالبانو د امر بالمعروف ځواکونه په ځینو مواردو کې زوم له ځان سره امنیتي حوزې ته بیایي.
کله چې د واده سالون ته ځې، له فاتح خانې سره هیڅ توپیر نه وي. یوازې ځې، کینې، ډوډۍ خوري او بیرته کور ته راګرځي. ستړي کوونکي دي، نه خوشحالي شته او نه جشن. کله چې له هوټله کور ته راشي، یو کوچنی ام پي تري په ټیټ غږ چلانوي. اوکی غږ کوڅې ته ووځي، دوه دقیقې وروسته امر بالمعروف راځي، زوم هم وړي او د موسیقۍ آله هم وړي. که د ناوې کور وي، وایي یا ناوې بیایو یا آله راکړئ، تا مو په خپلو سترګو لیدلی دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې اداو په اړه د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهیان المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر وپوښتي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې موسیقي حرامه بللې او منع کړې ده، او سلګونه د موسیقي وسایل یې سوځولي دي. د ځینو ښاریانو په باور د محدودیتونو، د چلند له ویرې، اقتصادي فشارونو او د زده کړو د ارمان ګډ اغېز د خوښیو محفلونه په داسې غونډو بدل کړي چې تر ډیره په احتیاط ترسره کیږي، نه په شور او خوښۍ.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان په اسلام آباد کې د وان محصلین نور ټولنې تایید کړه چې د پنجاب پولیسو د قید اعظم طبي پانتون یو شمېر افغان محصلین نیولې دي. دغه ټولنه چې اسلام آباد په نړیوال اسلامي پانتون کې فعالیت کوي مشر صدیق شریعتي ازادي راډیو ته ویل دغه افغان محصلین د ویزو د تمدید د پای ته رسیدو له امله نیول شوي، خو له ډیرو هڅو وروسته بیرته خوشې شول او د ازموینو تر بشپړېدو یو میاشت وخت ورکړل شو. دغې مسلې د پاکستان په نورو پانتونونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د پنجاب سیمایزو پولیسو د دې ایالت د بهاولپور په سیمه کې د قائد اعظم میډیکل کالج یو شمېر افغان محصلین د ازموینو له صحنو او لیلیو څخه نیولي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو د ټولنې مشر صدیق شریعتي سه شنبه د هوت 15مه ازادي راډیو ته وویل چې دغه محصلین 13 ورځ د ویزو د مودې د پای ته رسیدلو له امله نیول شوي وو. نو مولوی وویل د بیلابیلو ادارو په هڅو او همکارۍ یاد محصلین بیرته خوش شول او دراتونکو مارچ تر 15مې وخت ورکړل شو تر څو خپلې ازموینې تر سره کړي.
پرون د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې د قائد اعظم طبي پانتون پنجاب د پولیسو لخوا د کریک ډاون شروع شو چې ځینې محصلین د امتحان په صحنه کې شتون درلودل. هغه له ځان سره ویوړل او هغه محصلین چې د پانتون په داخل په لیلو کې شتون درلوده هغوی له ځان سره ویوړل او دوی ته ویل کېدل چې تاسو ویزې نه لرئ، دلته غیر قانوني اوسېږئ، نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شئ او له هغه څخه بیا ډیپورټ شئ.
د وای محصلینو له 13 اته میاشتو راهیسې د تحصیلي ویزو د تمدید غوښتنې کړې، خو د ویزو د تمدید پروسه لا هم بنده ده. د خاغلی شریعتي په خبره د پنجاب په قائد اعظم پوهنتون کې شاوخوا شپېته افغان محصلین چې نجونې او هلکان پکې دي زده کړې کوي. نوموړي د غراز ویل نږدې 3000 نور افغان محصلین د تحصیلي بورسونو او تر 3000 زیات نور په شخصي لګښتونو اوس مهال د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو د نجونو محصلینو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د قائد اعظم میډیکل کالج د افغان محصلینو نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی چارواکو محصلینو ته خبرداري ورکړي چې د موضوع په اړه معلومات خپاره نه کړي. په همدې حال کې دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې هم په زده کړو بوخت افغان محصلین د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. په پاکستان کې په زده کړو بوخت یو افغان محصل د نوم د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
محصلین افغان
دی پرون پولیسو د قائد اعظم په هنتون محصلین ونیول. دا ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده. لالوړان د موږ له پوهنتونونو بهر نه شو وتلی، اوس په پوهنتونونو کې هم خوندي نه یو. پولیس راځي او محصلین نیسي. زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دې په دې برخه کې یو حل لاره ومومي. په پاکستان کې وی بلې پس د کړو بوختي افغان محصل هم د نوم د نخبري دوه شرط ازادي راډیو ته ویل
حادثه کې روخ ته دوه شاګردو از
دې په هی موکټر اندېښمن کړیو. په ځنګړي ډول د نجونو ترمنځ وی راډي راځي تاسو وی ځکه زموږ د ټولو د ویزو موده پای تر رسیدلې ده، او دا چې د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي نو زموږ په وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي.
په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت لتیرو نږدې اته میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې او د افغانانو د نیولو جبري ډیپورت لړۍ تیزه کړې. په وروستیو کې ګڼ شمېر افغان کډوالو شکایت کړی چې پولیس آن د روژې په میاشت کې هم ورزي دوی نیسي او د ډیپورت مرکزونو ته انتقالوي. د نیولو او جبري ډیپورت په برخه کې په پاکستان کې په زده کړو داخته افغان محصلینو په ځانګړي ډول د نجونو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول عصري او طبي زده کړو بندیز لګولې چې لامل یې ګڼې افغان محصلین اړې شوي تر څو په ونډي پاکستان کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار په خپل وروستي راپور کې چې د روانې کب یاهود په لومړۍ نیټه خبر کړي ویلي و چې یوازې په 13 جنوري میاشت کې 90000 ډیر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته استانه کړل شوی دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو مخه کلازادای رادیو ناوري اوسم رازو د دې سات د پښتو خبری خبرونه روسي راپورته. د مسلو طبي بوټو کارونه د افغانستان پیوش مرسمو کې د خلکو د ورځني ژوند مهمه برخه ده. یوش میر افغانانو وای د مختلفو ناروغیو د مخنیوي اغیز او د کمول لپاره ورڅخه استفاده کوي. ځینې روغتیا پالان بیا وایي چې د دې بوټو ناسمه کارونه کولای شي روغتیا ته زیان ورسوي. نور تفصیل فیروزه اسینا په دې راپور کې اورو.
د مسالو او طبي بوټو اتر نه یوازې د افغانستان په ځینو بازارونو کې احساسي کی، بلکې د پخلی پر محلي یو شمیر کورونه هم خوشبویه کړي وي. دا دودیز مواد نه یوازې دا چې د خوړو خوند برابروي، په دودیز طبابت کې هم ډیر کارول کیږي او ډیر خلک د ځینو روغتیایي ستونزو د درملنې او تسکین لپاره هم ورڅخه ګټه اخلي. د بامیان ولایت وی اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته وویل
افغانستان یک از کشورهایی است که بخاطر داشتن غذاهای متفاوت و خوشمزه معروف است که مردم بخاطر خوشمزه ساختن غذاهایشان از
دا چی د افغانستان خواړه په نړۍ کې په خوندورو خوړو مشهور دي، ځکه خلک په پخلی کې له بیلابیلو طبیعي مسالو او بوټو کار اخلي. بل اکثر خلک په پخلی کې پر دې مسالو سربېره د ځینو ناروغۍ لپاره هم کاروي. په بامیان کې دا بوټي او مسالې ډېرې وي، خو اوس د دې لپاره چې وچکالی ده نو په غرونو کې د تیر په شان ډېر دا بوټي نشته. خو بیا هم بامیان له همدې بوټو لرونکو ولایتونو څخه دی.
خو د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو وایي دا چې ځینې خلک خپلو سیمو کې نږدې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او یا د درملو وسه نه لري، د بیلابیلو ناروغیو لپاره له همدې بوټو کار اخلي. له دې ډلې د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نو می راپور کې خبر سي وی ویل
دلته زیاتره خلک یونانی ډاکټرانو ته د درملنې لپاره اکه د معدې علاج وي، اکه د پیولادۍ مشکل وي، اکه د نور بواسیر او نور امراض او تکلیفونه ولري، هغه ناروغان حکیمانو ته ورځي. دلته اسپیرکۍ چې هغه د ګیډې درد لپاره استعمالوي، برتنګ او بوټی چی دا غل ماشومان ورسره د غوزه چی دا جوش کوي، د دې وب به ماشوم ته ورکوي چې وای مېندې دا سوي چې د ماشومان سینه په کیږي، د ګیډې شدید دردونه لپاره انارکوس کاروي. یو رقم په دې دښتو کې اغزه کې په نوم بوټی چی بترو باسي او ډیر ترخی وي، خلک وایي چې ملاریا په بیا ناراضي او دې ته ورته ګنډيري بوټی دی دا غنو په باسي غن ډیر کورنۍ خپل دغه چوي یا سکانو سره چې دکانونه دي دوی سره پیدا کیږي.
مسالې او طبي بوټي بیا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ګرم بازار هم لري. د کابل د پل باغ عمومي سیمه کې د پخلی لپاره د مختلفو مسالو او طبي بوټو پلورونکي برکت الله وایي چې د پلار په ګډونې د کورنۍ مشرانو له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په دې برخه کې کاروبار کړی دی. دای وایي
هر څه مصالحې لرو، شل کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوو. دا شل کاله پر همدې کراچی کار کوم او د پلار دکان مې بیا مندوی کې دی. مونږ پکې ډېر سابقه کار یو، آن له پلار او نیکونو دا کاروبار را پاتې دي.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی او د یونانی طبیب او د طبي بوټو پلورونکی سید نبی راشد هم وایي چې دای نه یوازې له تیرو درې کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي، بلکې په خبره یې له همدې طبي بوټو سره د یونانی درملو جوړولو په برخه کې په پاکستان کې زده کړې هم کړي او اوس هر ورځ لسګونه کسان د مختلفو روغتیایي ستونزو لپاره د دې بوټو اخیستو ته ورسي.
دا بوټي استعمالو ډیر خلک مونږ داسې کار کوو چې څومره چې زمونږ پکاریږي نسخه ګورو، لکه بیګام او د معدې لپاره یو دغه جوړه کړه، کپړ جوړه کړه د هضمي سیستم لپاره، او همدارنګه ورسره د معدې ګیس لپاره، قبضیت لپاره، او همدارنګه ورسره د بشتهای لپاره. همدارنګه یو بله نسخه زه جوړوم باڈی سپلیمنٹ کو نم پانے کنا کہ دغه بدنی کمزورتیا خاص کر دغه زیات عمر والا خلق کی غوی کلسیم کمه لري عمر زین بس دورز خبر نو تا دور سپور الا پنزل سلا شلو پور عمر زین رزی الحمدللہ خ خوشاله یقین او کدر ډیر زلر زن اوس نو لرز مکنه خلق رزی
د پداس حال کدا چی زین روختیا پلان بیا وای چی د طبي بوټو ناسمه کارونه کولای سي د روختیا ستونزو لامل سي. د دې ډلې د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر اتاولا سیام ازادي رادیو ته وویل
دا یوناني تی په برخه ده او د دې استعمال په ډیر ناروغي کې کیږي او د وخت مکتب ته مېږي، خو لکه په افغانستان کې دغه یوناني بوټو استعمال دنه داس کسان کوي چې هغه مسلکیان نه وي، دا مواد رخل سره کړي څو رقم او کوي کسان ته په دې نامه چې تاسو مرزي په دې جوړې ځخه مغه ډیر مریضان داس موږ لرو چې دا یوناني بوټو د استعمال څخه د ناروغي پیدا شوی دی، لکه څنګه مې دې ناروغي ده، د پښتورګو ناروغي، نور ناروغی باندې دی اخته کړی وي. دا سیو ک فوکس به توصیه کی چاغه په دې بخت کې معلومات ولري او د مریض نور اراس په نظر کې ونیول.
د افغانستان غرنۍ هیواد مختلف طبي بوټي لري چې ځینې په لوړو بیو نړیوال بازارونو ته هم صادریږي. طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو لمخې تیر دوه کلونو کې 2040 تر 2050 کې په ټولیز ډول د نړۍ مختلفو هیوادونو په ځانګړې توګه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د 80 میلیون ډالر په ارزښت 38,000 سفران چې له مهمو او با ارزښتو بوټو ګڼل کیږي او پاتې 15,200 نور مختلف طبیعي بوټي صادر شوي چې 33 میلیون ډالر عاید ترلاسه شوی دی. د دې بوټو کاروباریان او پوهان وایي که د دغو طبیعي شتمنیو ساتنه، معیاري تولید او اغیزناکه بازار موندنه په سمه توګه مدیریت سي، نو نه یوازې به د کلیوالو اقتصاد پیاوړی سي، بلکې افغانستان به وکولای سي خپل دغه ډول دودیز محصولات په نړۍ